السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهه ورځ او د نومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې به د پاکستان د افغان کډوالو پر ستنولو د خیبر پښتونخوا د امنیت او پر ځینو نورو مسلو تاسو معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
امید هم خبرونو سره ټکی د پاکستان سینیټران وایي نگران حکومت دی د افغان کډوالو د ایستلو مسله منتخبه حکومت ته پرېږدي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخرته کې دوه پوځي سرتیري او یو وسلوال وژل شوي او د برطانیې وزیر اعظم د دې هیواد د کورونو چارو وزیر له خپلې څوکۍ لرې کړي. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د جمهوریت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د نومبر په 14 سینټ کې د افغان کډوالو د واپسې په اړه تحریک وړاندې کړ. پر تحریک د بحث پر مهال د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د آئین له مخې نگران حکومت یوازې د هیواد ورځنۍ چارې پر مخ وړلو مسولیت پر غاړه لري او د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د جمهوریت اسلام مفید سینیټر کامران مرتضی بیا سینټ غونډې ته په خپل وینا کې ویل د بیا اسناد افغان کډوالو د شړلو پر ځای باید حکومت د دوی ریجستریشن کړی وي.
نن موږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. ریجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو.
په غونډه کې د کورونو چارو نگران وزیر سرپرست بوګټی د نیوکو په ځواب کې ویل چې د ریاست د فیصلې تر مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ټول غیر قانوني بهرنیان وباسي. نوموړي ویل چې افغان کډوال نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. کورونو چارو نگران وزیر زیاته کړه چې تر دې دمات څخه باندې 3 لک بهرنیان له پاکستان تللي چې پکې د ده په خبره 2,94,000 په خپله خوښه تللي دي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخرته کې دوه پوځي سرتیري او یو وسلوال وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشالې ډو ته پر لیږلي بیان کې ویلي چې دغه نښته بېګا شپې مهال هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي سرتیرو د میرعلي له قیصور سیمې سره نږدې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کول. پر دې ډول وسلوالو څنډې ویلي خو د اکتوبر په 14 هم په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې له وسلوالو سره پنخرته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي وو. ځوابي کاروي کې پوځ دوه وسلوالو د وژنې ادا کړې وه. تاریخ تلبري پاکستان د بریدونو ذمواري منلې وه. د په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او پوځ وایي چې دغه هلته یې ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان سینټ غړو له حکومت غوښتي چې په ملک کې د ترګري د مخنیوي لپاره کوټلو سمدستي ګامونه پورته کړي. د نومبر په 14 په سینټ غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په ملک کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترګري پر پیښو اندېښنه وښودله. د مسلم لیگ نون غړي ساقډار غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د ترګري د ختمولو لپاره واضحه پروګرام رامنځته کړي. نوموړي تور پورې کړ چې پخواني حکومت او د هغه وخت پوځي مشرانو د وسلوالو له منځه وړو پر ځای له هغوی سره مذاکرات کول او په ملک کې یې پر ځای کول. اسغدار د چانو یاد نه کړ خو په ظاهر یې د تحریک طالبان پاکستان سره شوهغو مذاکرات ته اشاره کوله چې په 2018 کال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت پر مهال پیل شوی وو. مشالې د ځینو سرچینو ویلي وو چې د پوځ او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوه د مذاکراتو کې پر دې سلا شوی وه چې د جی ټي پی وسلوال کولی شي په کمایلي سیمو کې ځینو ځایونو ته ور وګرځي. برخوا تحریک انصاف دا تورنه په وار ور رد کړي چې ګینې ترګري د دوی د پخواني حکومت د پالیسیو له وجې تشوی. مشال ډیوتا اوګستی د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د نومبر په 14 د هیواد د کونو چارو وزیر سویلا برور من له خپل څوکۍ لری کړه. سویلا چې یو اختلافي شخصیت ګڼل کیږي وروسته له هغو یې خلکو کې غوسه راپارولي چې نوموړي پولیس تورن کړي چې د فلسطین ملاتړ او مظاهره چانو سره له نرمیت نه کار اخلي. حکومت ویلي چې د برور من له خوا دنده پرېښودل په کابینه کې د بدلون برخه ده. د برتحال کې دا چې د برتانیا وزیر اعظم په خپله حکومتي ډله کې په غټو څوکیو بدلون کوي. جیمس کلیور ویلي چې د بنو چارو وزیر وو. نوموړی د کورنو چارو وزیر پرځای ټاکل شوی دی. دغه راز نوموړی جیمس کلیورلی چې د بلوچارو وزیر وو، نوموړی د کونو چارو پخوانی وزیر سویلا بریورمن پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راز یو ډیر غیر معمولی قدم هم اخیستل شوی، د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د بونو چارو وزیر په توګه نومول شوی. دا غیر معمولی خبره ده چې یو پخوانی مشر چې د پارلمان منتخب غړی هم نه دی، دومره غټه حکومتي څوکۍ به سنبال کړي. او د کرکټ نړیوال کپ اړومبي سیمی فائنل کې سبا د نومبر په 15 هند او نیوزیلینډ یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې میچ په د هندوستان په ممبئی کې د پېښور پر وخت 1:30 بجې پیلېږي. دوهم سیمی فائنل میچ به هم پر دغه ورځ د نومبر په 14 د دوهم سیمی فائنل میچ به هم پر دغه وخت د نومبر په 14 د هند په ایډن ګارډنز میدان د جنوبي افریقا او آسټرالیا ترمنځ وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواورې د پاکستان سینټ غړو په ملک کې په ترهګرۍ پیښو اندېښنه ښودلې، خو څېړونکي وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره یوې کامی بیانیې ته اړتیا ده.
خو حقیقت خبره دا ده چې د بده مرغه یو قامی بیانیه نشته، لکه سوچ چې کوم دی هغه کلیر نه دی. د پاکستان کې د اسټابلیشمنت دی، حکومت دی.
په بلوچستان کې کروندګرو د بجلی لوډ شډنګ خلاف احتجاج کړی. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کولو پر ضد په چمن کې احتجاج لا هم روان دی.
مزدور کشه خلک دي، سپیشل زر دیر زر پی باندې مزدوران دي. 15,000 کسان تک را تک دلته کیږي. دلته د سکرام منل سوی و، در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی.
له مشال سره باوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په سنټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوال واپس افغانستان ته د لیکلو غندنه شوې ده. په سنټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا تیره ورځ په وړاندې کړل شوي یو تحریک کې غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پرېکړه د منتخب حکومت ته پرېږدي. په دغه تحریک نورو سنټرانو هم تود بحث وکړ او ځینو سنټرانو وویل چې که د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنه کې پر هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي، نو دا مسله دی له افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنه زور دی له افغان کډوالو نه نه وستل کیږي. نور تفصیل له خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
کل جب روس ته حمله کیا تا، آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 14 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو غندونو وړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسله دی منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې دا عین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا، یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا، نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق دا دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لویه پیمانه سرغړونه شوی ده، د دوی په کاروبار قبضه شوی ده او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو وویل چې کله د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي، نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور دې له افغان کډوالو نه وستل کیږي. د عوامي نېشنل ون سینیټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سینیټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو.
نن مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بلا بلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی ویل چې د ریاست د پیسلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسٹرډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي، او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستل دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیږدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوی دي. تر ننه صد پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه وزیره په خپل خو خطرې دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
سو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، د پاکستان د سینیټ غړو په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په سینیټ کې لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو واضح پروګرام وړاندې کړي. د په 14 نومبر سینټ ته په خپل وینا کې وویل چې نگران حکومت باید په دې حقلا کوټلي ګامونه پورته کړي او شپه ورځ کار وکړي، ځکه چې د منتخب حکومت په جوړېدو کې درې میاشتې دي او دومره بوده انتظار ناشونی دی. په دې موده کې د ترهګرۍ نورې پیښې هم کېدای شي. د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د سینټ د غړو د وړاندیزونو هرکلی وکړ. ویل چې د ترهګرۍ د ختمولو پریکړه به د جنگ په میدان کې کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
په 14 نومبر د پاکستان په سینیټ کې د ناستې په دوران په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ او د وسلوالو په حملو کې په زیاتی ژورې اندېښنې څرګندې شوې. لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار د نگران حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره یو واضح پروګرام وړاندې کړي. د چا نوم وانخستو، خو په تېر حکومت او د پوځ په پخوانو مشرانو یې نیوکې وکړې چې د وسلوالو خلاف یې ګامونو پورته کولو په ځای د دوی سره خبرې اترې کولې او په ملک کې ځای په ځای کول. اسحقدار سینیٹر دوائنا پا وقت اویل
ہم میں سمجھ دوں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے ان کو انگیز
دوائم چمنگ باید تخبل و غلطیان و احساس وکلو تاس تو چاویلو چھے طالبان دا حکومت رتون پس کابل تلال شو حوو سر خبر وکلائی تاس تو چاویلو چھے ترگرائی پا در زنون و پیخو کی ککر مجرمان دا زندان نر اخلاص کرائی تر طولو دا مخا منگ دا تیرو پینزلس و شلو کالو عدد شمار وخائی چې د ترګرۍ بیا ولې زیاته شوه. آیا یو یا دوه درې کسانو ته دا اجازت ورکول پکار وو چې د کوم د قسمت سره داسې بدرنګې لوبې وکړي؟ که چا غلطي کړې وي پکار ده چې معافي وغواړي. موږ په کابل کې د ټول دنیا په وړاندې تصویرونه نه وویستل پکار چې موږ له طالبانو سره مذاکرات
سیشن میں آ کے تو نہیں دکھانا چاہیے کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں.
په سینټ کې د کېدونکو بحث او ترګرۍ د مخنیوي لپاره د حکومتي ګمونو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وی ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال لډیو ته وویل.
نو زما په خیال لاره نه چې کوم غونډه ده په دې کې چې کوم خبري وشوي دغه په خپل ځګي، خو حقیقت خبره دا ده چې د بده مرغه یو قامي بیانیه نشته، لکه سوچ چې کوم ده نه هغه کلیر نه ده د پاکستان کې د اسټابلیشمنت کې حکومت ته او کو نور لکه زمونږه سمره مکاتب فکر دي کغه مذهبي او سیاسي چې کوم مشران دي، داسې حالات لکه رواني او توجيهات ورک جوړي او هغه لکه په ګوته کې د دهشتګردي واقعیات ته. نو زما په خیال باندې دا معاملې د سپاسانه د حل کېدو بیا ده نه.
د لیډر اف د هاوس تقریر نه پس په سینټ کې د تخیله چرو نگران وزیر سرفراز بوکټي هم وینا وکړه او وایي چې حکومت په وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د هغوی د ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي.
ہمارے ہم نے ہارڈ کور کرمنلز کو چھوڑا، ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر
دوسرے میں مذاکرات وکړه. تو اسلوال پسون پڑا لیکل شوی اسناد او کتابونه مخه تر غلې دي. اوس په جنگ په میدان کې دا فیصله کیږي چې ریاست به لیکي کترګری موږ اسلوال ته خپل مکور کړه او دوی بیا منظم شول، سلیپر سلونه بیا فعال کړ تا کتور شول او اوسې دا نتیجه ده. موږ نور وړ نزونه هم پته مې په څو څه تجهیز لري زموږ دروازې
خلاص کوئی انپوټ دینا چاہتا ہے ہمارا وقت حاضر ہے.
وزنی تزیانگران وای چې په موجوده وخت کې د وسلوالو خلاف عملیات کول دومره اسان نه دی لکه په کال 2014 کې چې ځکه چې اوس پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په پوځي عملیاتو ډیره خرڅه کیږي. په دې حق لپاره په خبر کې د نیوز ورسپانې خبریال او تزیانگر مشتاق یوسفزی مشال لډیو ته وویل.
کوم خبر چې دوی کې چې د امن مذاکرات دوران کې په 2021 کې خلک راغلي دي، نو هغه خو د حکومت خپل اعداد شمار و چې شپږ زره نه والا اته زره پورې راغلي دي. هغه په یو ځای اوسې نه د هغې په قبضه کې اپولکا کې ولاکه ده خور شوې ده. خو د دوی د ادارو د انټيليجنس او د طالبانو اسابي جنگ دی چې هغه په کم تعدادونو کې ګرځي، دوه کسان درې کسان څلور کسان یې پټوي او اچانک حمله وکړي. نو دا خو هغه وخت نه چې تاسو به عملیات کوئ، جازونه به استعمالوي، توپخانه به استعمالوي، بازارونه به ولي، کلی به ولي.
دا یادونه ورته چې په تیرو دوه میاشتو کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د امنیتي ادارو تر شلو زیات کارکوونکي وژل شوي دي. په 13 نومبر چې په سینټ کې د بحث کې دوه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ پنخته کې دوه پوځیان او یو وسلوال وژل شول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ټانک ضلع بیٹنی کا مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم په جرګه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه سیمه د امنیتی حالاتو خکور لپاره د زرګامونه پورته کړی. بلخو د ټانګ ضلع ډیپټی کمشنر محمد شعیب خان مشال لډیو ته ویلي چې په ضلع کې د امنیتی حالاتو خکور لپاره پوز پولیسو مقامی انتظامی ګامونه پورته کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 11 په ټانګ کې د پولیسو په ګاډي د وسوالو په یو برید کې د تانډار په ګډون درې پولیس سرتیري وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي وو. روان 2023 کال لوړی راهیسې د خیبر پختونخوا په یو شمیر برخو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیٹانی قوم مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امن حالات شکاولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عبدالله ننګیال د بیٹانی قوم امن جرګو په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
حالات خراب شو، بمباریاں شروع شوی، توپی بوتلی، خلکو تا نو خلک پکڑو کولو مجبورو، نو آگے کڑے کولو ودرولو، آگے پر ہم جرگرا ہو مشتا ہو، بیا ہم ریاستی چکم چاروا کی دیا غوستر خبر ہو اکڑا، نو آگے نا بعد بیا دوما جرگا مجبور جرگولی بانے ہو اکڑا، او دریما جرگا برن مرپ تانک شو اکڑا، نو دا جرگو دا لڑے روان دا چکی لائکی شو ملک، امن غارو، جنگ نو غارو، او خبر و اترو دا سی ہو، لیار را استر غارو چپا غیشی، امور علاقے سے امن ہے او خوشحالی ہمیں او خلق تا تکلیف نہیں ہو مر لدواڑو غاڑو نہ بیا بیا خواست کرے دا مشتر خواست خواست ان نواتے دا جرگا دا مہربانی ہو کو مشوتن سے نور دا بدامنی ودر و امن طرف تا لے روانہ
دے بیٹانی قوم یوبل مشر ملک اکبر علی ویائی چپ ضلع کے قدی امن حالات زرشا نکڑا ایشول بیا با دیسی میں اسی دن کی پکاڑے کولو بنے با مجبور وی
امن جرگی لے او دا خلق امن امن نارے وی اما اور جی مو پٹانگ بازار سے مو پولیس بینک تر مخولاری نا معلوم کسان رسی دازی پہ منیو کی مرسی یا جائے پجائی کلو نہ خلق واخت تلی سی او پرسے پٹٹر پتاے او وزلائی سوئی جنڈول شام دا سی دعا او کی او سوالے اپ اور کی کلی شدا سی او سوالے او ریٹائر فوجی کا سو جمعہ تک شوی استلائی سوئی ورنہ بل اور کری شانور اس پاس اس شو عبد العلی سید تلائی سی دعا کسان کان شبل اور سرا نو دے دے پر مو دا امن جرگا مجبور نقل مکانی باندھے مجبور سو امرا پنجاب تھا پاکستان نور نور شہروں تو مجھا نقل مکانی شروع کو
مشال ریڈیو چدے ٹانگ بیٹانی کام امن جرگے وشتنا دی ضلع ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان مخ تکشیشوا ہوئی پزاوب کشے وویل
بیٹنی قوم چکم جرگا دا کما مرکا دا نو دا رنگ منگا ہم فوج پولیس انتظامیہ ٹول منگ ترم پدے بانے متفق کیو چہرہ پہر طریقہ بانی چہ پہر قیمت بانی ٹانگ تدل تک منگا امن را ولو خوشحالی را ولو ترقی را ولو نو دا دا منگا دا ٹول یو مشترکہ جد و جہد یو مشترکہ کوشش بوے انشاءاللہ اللہ پاک بدے ٹول تا پدے کی کامیابی ورکائی
دا دے ہم یوداوی چھے دے نومبر پیولا سمائے دے ٹانگ زیلے کڑی شانور سیمک شے نا پیجاندلی وصلاولے دے ٹانگ پولیسو پا گاڑیو بنے برید کڑائی وو دے ڈازونو بدلون پناتی جاگ شے دے پولیسو ایسے چو سارا درے سرتیری وجلی او پنزن نور پراہر جلی کڑی وی او دے دگی برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مانلی وو دے ٹانگ بیٹانی کام امن جرگے مشورونے دے پاکستان حکومت تی چارواکیونا دا وشتنا ہم وکڑا چھے دی زیلی امن حالات شکاولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترسنگ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونی هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
مشال ریډیو تغوی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته په کوټه کې د بلوچستان کروندګرو اتحادیه د بجلی د زیات لوډ شډنګ پر ضد د بیلچا مارچ په نوم لاریون کړي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښت کروندې لپاره په شواروس کې 7 ساعته بجلی ورکوي د کروندګرو په خبره چې له 13 میاشتو په شواروس کې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې ورسره یې په فصلونو او باغونو باندې بد اغیز شوی دی که د کروندګرو او حکومت ترمنځ په دې اړه خبرې شوي دي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي د نومبر په 14مه په کوټه کې د خبري غونډې د بلوچستان نگران وزیر د اطلاعاتو نگران وزیر جان چگزی ویلی چې دا لتیرو شلو کلونو راهیسی ستونزه ده او دوی هڅه کوي چې حل یې راوباسي نور حال کوټې نه د مشال لیډو خبریال سمد شبنم په دې رپورت کې راکوي
د نومبر په 14مه د بلوچستان کروندګرو اتحادیه په کوټه کې د بیلچه مارچ په نوم د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د زیاتې بجلی ورکولو غوښتنه وکړه د احتجاج مال د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه عمومي منشي عبدالرحمن بازی مشالې ډوته وویل
موږ قرارداد کړی وو لیکن هغه د کیسکو والا ونده ومني پاغه کې قرارداد دا وو چې صوبای حکومت د دې کمشنر او ډي سي او دا ټول خلک موږ سره وو لیکن داغه باوجود مردا او ټول چې موږ هر میاس د شپږ زره بجای دول زره در جمع کو او ډیر زره ټوبلان موږ زواره درخو لیکن په دې کې د کیسکو چې کم سیکټري دی د وفاق سیکټري چې لنګړیال دی هغه نو منل نو د تیرو دوو میاشتو پنځو ورځې سا موږ بجلی بند ده او دا زراعت ختم شو که موږ بجلی اته غنټې نه سي باله نو موږ له زراعت فارغو نو دا ګرد د صوبیا اتوات فی صد چې کم خلق دی دا به بل کار کوي زراعت ده ختم
کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لکبله باغونه او کښتونه اغزمن سوي دي دا غویب خبره چې په تیر دوه میاشت کې به دوی کم کښتونه کړل اغه نه دي کړلی په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشالې ته څداسي وویل
مستنی مې دای دي چې دا ټیم په بلوچستان کې د غنمو د کرونو ټیم دی کومشته پوری تور پر باندې 8 غنټې بجلی ملاوسي او چې دا کوم نقصانات مستوي دي د دې نقصاناتو عدالت دی
د بجلی د زیات لوډ شیډنګ په اړه د کروندګرو او حکومت ترمنز په تیر ورځو کې خبرې سوي خو څه نتیجه ته نه دی رسیدلې دا نومبر پر دیلسمه په کوټه کې د خبری غونډې مهال د بلوچستان د اطلاعات لنډمال وزیر جان محمد اڅکزی په دیړه صداس وویل هغه وایي د کیسکو سره زموږ ستونزه روانه ده موږ سره بوخت یو چې دا یو پیچلې ستونزه ده چې له تیرو شلو کلونو څخه روانه ده موږ هڅه کوو چې حل یې راوباسو د نومبر پر دویمه د کوټو ابډا یو چارواکي محمد افضل مشالې ډټول چې د کروندګر له خوا بلونه نه جمع کیږي دغه خبره په کوم سیمه کې چې زیات بلونه جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د کره کزلې ډیپټی کمشنر په ضلع کې په پلاستیکی کڅوړو کې د ګیس پوړلو او زیرمه کولو بندیز لګولې ویلې دي چې په راتلونکو کې به د دوی پر ضد قانوني کاروایی کول شي د نومبر په 12مه شوې په خبر شوې دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوې دي چې په پلاستیکی کڅوړو کې ګیس وړل او ذخیره کول د کمیلوې حادثې لامل کېدی شي ځای ولس د انتظامی د ګامستای خوای په د کرک ضلع ټولی صوبې او بیا د ملک نورو برخو ته ګیس ورکوي خو د کرک د یو شمیر سیمو خلک د ګیس نه محروم دي او د لوډ شیډنګ هم ښکار دی او باید د دوی د غستونزې هوار کړل شي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا کرک ډیپټی کمشنر احمد زیب د یو نوټیفیکیشن د لارې کرک ضلع کې دغه یو سلسله سرویخ لګولې چې په ټول هغه خلک په سختۍ سره منکل شوي چې پلاستیکی کڅوړو کې گیسونه کورونو ته وړي ځکه د دې په وینا دا د کمې غټې حادثې سبب ګرځې دي شي دا کرک باندې د اوچا او د ضلع نورو سیمو کې په غټو پلاستیکی ګوتو کې خلک گیس ذخیره کوي ماشومان اولوي په پلاستیکی کڅوړو کې د گیس د پیپونو څخه ډکوي او کورونو ته د کارول لپاره وړي دا باندې د اوچا اوسیدونکو اسلم خټک وایي چې بندې سری سری باید د سیمې اولس د گیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هم هوا رکړلی شي
اکثر موږ او د موږ باندې د اوتشا او کارک خلک چې د ډیر غریبون خلک دي هغه اکثر د گیس ستور کول دي پر یو سلندر ټایپ د لپې جوړی کړی دي کوم گیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وري چې په کوم ځای کې گیس مهیانه ده اکثر هغه خلک هغه کوي نو دا د حادثې سبب جوړی دی چې دا معنی شي ډیره خبره ده هغه سره چې تبل سیټ ته وګورئ د موږ باندې د اوتشا او کارک چې د جی د تقریباً اورال کی پی کے تا خو خود چنیم پنی و پاکستان تا گیس مہیا کوي دغه خلکو ته اوس پر خپل خاک نه د ملاو ډیره مجبورای دی وجنا دغه حرکتونه جدي موږ نه بکیږي نو ماشاءالله منی کونه سره سره موږ اله حکام چې دی کچری مشتا یو دغه ملیتاړ وکي چې موږ د خپل خاک ملاو شي چې موږ یو کې پريشر کام د پريشر ملاو شي او کې موږ یو کې گیس نه دا نو گیس ملاو شي
یو بل زایکس عبد الظاهر چې یو سرکاري کالج کې لیکچرر دی وای چې د کسړو کې گیس وړلو او زیرما کولو وړاندې هم ډیره حادثه شوه دي اوس هم کیږي باید د دې مخنیوي وکړل شي او اولس لهم پام ساتل پکار دی.
د دې مین ریزن دا دی چې دا مخکې خلکو به یو بل هیلپ کولو دپاره، مطلب یو کلی کې ګیس شته او په بل کلی کې نشته، نو دا به هغه کلی والا چې کم کې به ګیس نه و، هغو خلکو به د بل کلی خلکو نه ګیس په دې لفافې کې واچولو او بیا به خپل کور ته راوړلو او بیا به دغه ګیس استعمالولو. خو اوس ډېر زیاتر علاقې چې دي هغې کې لیګل ګیس تقریبا کار روان دی او بعضو کې شوی دی. او بل دا خبره چې د دې حادثات ډېر زیات شوي هم دي، اوس هم کېږي، خلک دې نه ډېر افیکټ شوي دي، خو خلکو د دې پروا نه ساتي.
دا یادونه ده چې کال 2020 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان کرک بانډه داود شاه کې یوې ولسي غونډې ته خپل وینا کې ویلو چې د ټول کرک ولس لپاره د ګیس د سپلای منصوبې او دې لپاره 2 اربع روپۍ بجټ هم منظور کړی دی او د ګیس پیسې یا رالټي به د دې ضلع په پرمختګ لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې 12:00 شوي لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د جمهوریت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د نومبر په 10 سینټ کې د افغان کډوالو د واپسې پړه تحریک وړاندې کړ. پر تحریک د بحث پر مهال د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین له مخې نگران حکومت یوازې د هیواد ورځنۍ چارې پر مخ ته وړلو مسؤلیت پر غاړه لري او د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په نښته کې 2 پوځي سرتیري او یو وسلوال وژل شوی دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشالې ډو ته په لګلي بیان کې ویلي چې د غنښته بېګا شپې مهال هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي سرتیرو د میرلي له خیسور سیمې سره نږدې د وسلوالو خلاف د پی عملیات کول. د پاکستان سینټ غړو له حکومت غوښتي چې په ملک کې د ترګري د مخنیوي لپاره کوټلو سندستي ګامونه پورته کړي. د نومبر په 10 په سینټ غونډه کې د مسلم لیگ نن غړي ساقدار غونډې ته د وینا پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د ترګري د ختمولو لپاره واضح پروګرام رامنځته کړي. د برتانیا وزیر اعظم رشی سوناک د نومبر په 10 د دې هېواد د کونو چارو وزیر سویلا برورمن له خپلې څوکۍ لرې کړه. سویلا برورمن چې یو اختلافي شخصیت ګڼل کېږي، وروسته له هغو یې خلکو کې غوسه راپارولې چې نوموړي پولیس تورن کړي چې د فلسطین ملاتړ او مظاهرېشنو سره له نرمیت نه کار اخلي. او د کرکټ نړیوال کپ په وړاندې سیمه فائنل کې سبا د نومبر په 15 هند او نیوزیلند یو بل ته مخامخي ټاکل شوی چې میچ په د هندستان په ممبئی کې د پېښور پر وخت یو نیو بجا پیلېږي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند اوریدو. اوریدونکو، ورزو یو بلې موضوع ته، د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روختون مخې ته د حماس افراطی ډلې د جنگیالیو او اسرائیلي سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرایلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلې دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له 3 ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یو روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له 3.2 برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرایلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرایل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 9 د حملو په جواب کې وځپي. په دې حمله کې یو زور څلور سو اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکل شویو ارقامو لمخې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له 3-2 برخې خځې او ماشومانو وژل شوي دي. د وزارت چارواکو نه د روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکی وګړي او څومره د حماس وسلوالو. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر الی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونو په زیاتېدو دي او زیاته یې کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرائیل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یو ویډیوي وینا کې وویل چې اسرائیل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د شوګر یا شکر د نړیوالي ورس په مناسبت په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صحت ادارې لخوا یو سیمینار ترسره شو. د سیمینار ګډونوالو ول چې په ملک کې 3.3 کروڑ کسان د شوګر په ناروغۍ اخته دي. د طب پوهانو د هم ویل چې د شوګر یو بجا نن سبا غټواله هم دي او ډاکټران د هم وایي چې اوس د لسو کالونو کم ماشومانو کې هم د غټوالي له وجې د شوګر ناروغي کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره د عظمت علي شاه په دې رپورت کې و.
د سیمینار تنظیم کوونکی ډاکټر عامر مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې د شوګر د ناروغانو شمیر 3.3 ملیون ته رسیدلی چې پکې د لسو کالو کم عمر ماشومان هم شامل دي. موري زیات کړه چې ماشومان کې د بدن د غټوالي او د شوګر ناروغي په سیوا کې دودي.
بچو کې ټایپ 1 نه، بچو کې زیات نه دي، خو بچو کې زمون خیال دی چې اوبسيټي زیات دي، موټاپا زیات دي او دا مخ کې چلار شنو دي ته ټایپ 2 ډایبټیز کې. ټایپ 1 چې دی هغه دا سي ډایبټیز چې هغه کې انسولین کمی وي، چې انسولین کمی وي دا غي حل صرف او صرف انسولین وي. خو یو ویکسین جوړ دی خو هغه بچو ته پر جوړ دی چې چا ته انټي باډیز پوزټیو وي هغه ته هغه ویکسین لګي نو مرز ټایپ 1 نه ډیلی شي. او ټایپ 2 چې دی اغه خو موټاپې په وجه فاميلي هيستري په وجه کېږي.
د شوګر په ناروغۍ کې د مردانو سیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه موروسي یا خاندانی ناروغي شوګر ده. نو موري زیات کړه چې د شوګر علاج احتیاط ته
زما خپل مور پلار ځوانو ته شوګر او زما خپل ډایټ هم ټیک دی، زما و ایکسرسایز هم کوم، اوس ما شوګر دې ډېر حد پورې کنټرول کړی دی. ما ته څه پته نه و ولکه دا کنټرول کیږي ته خپل ډایټ خیال وساته، ایکسرسایز کوه، نو دا سیزونه دي چې دې سره دا سیزه کنټرول کیږي.
غونډه کې شریک د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې د شوګر د ناروغي د ټولو غټه وجه د بدن غټواده دي. نو باید چې عام خلک په یو اونۍ کې خامخا سلور وزي ورزش کوي.
د کیدای په نوم کې خلکو دا پته لګی چې ګوډه دې ته شمتیازه ذاتي راشي یا شپکه ته شمتیازه ته پاسي یا وزن کې مدر एकदम شروع شي یا خله اوچې دل شروع شي بار بار وبدس کی دا ټول علاج شته دي.
د پاکستان صحت د ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان د شوګر ناروغان دي. د ادارې تر مخه چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواد راغلي او تر اوسه پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پی خبر.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف غونغړی او مشران وای د 9 مئی له پیخو له وجې تر اوسه د ریاستي ادارو د فشار لاندې دي. د دې ګوند پخوانی جنرال سیکرټری اسد عمر د نومبر په 11 د سیاست پریښودلو اعلان وکړ. د قومي اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف یو مشر اسد کیسر هم په زندان کې دی. دا راست د دې ګوند یو شمیر سینیټران هم د سینیټ په غونډو کې ګډون نه کوي. بلخوا حکومت وایي چې په 9 مئی سرکاری او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته زیان رسوونکو ته ټولو کسانو ته به د قانون مطابق سزاګانې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د راشد خټک په دې رپورت کې.
د تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر په 13 مئی د عہدې پرېښولو خو په ګوند کې د پاتې کېدو اعلان کړی وو. البته څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدونه پس اسد عمر هم په 11 نومبر د ګوند سره د سیاست پرېښولو اعلان وکړو. د تحریک انصاف د غړو خلاف د حکومتي ګمونو په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تزینګار رفت او رگزی مشال رډیو ته وویل،
کار څنګه وي مونږ نه کېدون یو، خو چې دا کم کار ورسره روان دی دا بالکل ټیک نه دی. چې دا دوه جمعه بالکل په ورځ رڼا باندې چې دی مات کو دوه فیکشن جی په درې پکې جوړ کو جنګر ترین سه پکې بل رو بس تو پر خټک بل او پی ټی آی عمران خان ولا بل پاتې شو. نو دا خو یو حالت کې چې دی یو جمهوریت ملک چې دی ای چرته انده چې دی غلط کار مطلب روان دی. دا ترند ټیک نه دی چې دا کسان راشي بوزي اغوای کی او بیا مطلب لکه میا شونی می پس راشي بیا توبه مو بسی او بیا چې دی خپل جماعت خلاف خبرې مو کی.
حاضر وخت په پاکستان کې د پارلیمان په نوم صرف سنټ وجود لري. قومي او صوبایي اسمبلیان تحلیل شوی دي. د تحریک انصاف ډېر سنیټران هم د سنټ په غونډو کې ګډون نه کوي. د تحریک انصاف سخترین مخالف ګوند مسلم مګنون یو سنیټر او د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي خور سادیا عباسي سور زوړاند په سنټ کې د وینا په مهال د تحریک انصاف ته پرلماني غړو سره کېدون کې سلوک غندنه وکړه.
مجھے افسوس یہ ہے کہ جناب اجاز چودھری صاحب، جناب
اعظم سواتی، صاحب اجاز چودھری، اعظم سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید سنټ ته ناراضي. زنیم خبر چې چا څه کړی دي، کچا جرم کړی نو عدالت به سزا ورکړي. خو زما ضمیر ماته وایي چې دوی لپاره غږ پورته کړم. زما درخواست ده چې دوی پروډکشن آرڈر دي،
جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں.
د سادیا عباسی د خبرونو داسې ښکاره شو چې دا ټول کسان په زندان کې دي. خو داسې نه ده. په دوی کې ځنه کسان رو پوښتي او ځنه لکه شبلی فراز آزاد دي، خو سنټ ته ناراضي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سلنګینو څو د خبری کانفرنسونو او ټاک شوز په موقع خبر اعلانو د تحریک انصاف د غړو د لادرکه کېدو په اړه پوښتنې وکړې. خو د دې هر ځل ځواب دا وي چې کوم کسان د لادرکه کېدو نه پس بیرته راغلي دي، هغوی خو وایي چې په خپله خوښه چرته تللي وو. د مخالف ګوند لخوا د تحریک انصاف د غړو په حق کې آواز پورته کولو په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل،
کوم هم پارټۍ نه څوک تعلق لري که هغوی سره ظلم کېږي د ریاست اړخنه په کار ده څوک نه څوک ولاړي هغه ته. خو زه صرف دا ویل غواړم چې که دې باندې څوک پوهېدن غواړي نو مطلب دا ده چې دا ځکه په یو بل ولاړ دي او په پښتنو په بلوچ نه وداري، ولې چې دا یو کلاس ایشو ده. دا یو خلک دي په یو اسمبلی کې ناست خلک دي، په یو ځایونو کې، په یو سکولونو کې دي سبق ویلي دي، نو د دې سټیټس شریک ده. نو د بنیاد باندې هم د دې زړه خوځوريږي.
البته د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي بیا بیا وایي چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ ټول کسان به منطقي انجام ته رسوي. د تحریک انصاف د غړو سره کېدونکو سلوک پر د سوال په جواب کې د څو ورځو وړاندې په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل،
ارګنایزډ قسم کا ایک کرائم ہوا، ارګنایزډ سازش ہوئی.
دنه مې پیښ یو منظم سازش وو. وخت به دا ثابت کړي چې دا یو منظم سازش وو. دا نه صرف د پاکستان بلکې د ټولو ادارو او فوج خلاف یو سازش وو.
ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا.
الیکشن کمیشن په 8 فروری د انتخاباتو کولو اعلان کړی دی او چیف الیکشن کمشنر دا هم ویلي دی چې د تحریک انصاف انتخابی نشان بیلټ په هم په بیلټ پیپر موجود وي. اور تحریک انصاف چیئرمین عمران خان، ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی، صدر چودھری پرویز الہی اور تحریک انصاف سے تعلق لرون کے لکمی اسمبلی اسپیکر اسد قیصر پزندان کی دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2,00,000 نے زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمرہ سر ملگری شئی. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ورځو خوست چرته چې شیخ زید پوهنتون نه فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل مسلکی برخو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دوی د پوهنې، روغتیا، کرنې، اقتصاد او نورو برخو په پرمختګ او د افغان ټولنې ټیکاو په دې پورې تړلې بولی چې په ځانګړي ډول د ځوانانو عملی او مسلکی کچل وړ شي. د خوست شیخ زید پوهنتون او د دې ولایت لوړو زده کړو نورې موسسې هر کال تر یو نیم زر ډېر علمي او مسلکي کارتونه ټولنې ته وړاندې کوي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
د خوست شیخ زید پوهنتون فارغ شوي محصلان غوښتنه کوي چې لیوی خوا د دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینې برابرې شي او بل لوري ته د افغاني پوهنتونونو تحصیلي نصاب د اوسني وخت د اړتیاو سره سم برابر شي. سږ کال د یاد پوهنتون یوازې د ژورنالیزم، ویترنری او اقتصاد پوهنځیو څخه څه د پاسه 300 کسان فارغ شوي دي. د شیخ زید پوهنتون دوه تنه فارغان نور جمال ارشاد او بخت الله بیدار مشال را ډیټو ول.
د حکومت څخه مو هیله او امید ده چې دوی هم باید ځوانانو ته هغه ماسلین چې نن ورځ فارغيږي یا د هیواد له بیلابیلو ادارو څخه فارغيږي دوی ته باید کاری فرصتونه ایجاد کړي. د دوی له ظرفیتونو څخه، د دوی له استعدادونو څخه باید ګټه پورته شي او ځای نشي.
په دغه دوره کې موږ دوا کلا تقریبا د یو نظام په چتر لاندې او دوا کلا دربل نظام په چتر لاندې تیر کړل چې په دغه څلورو دورو کې موږ د کورونا د مسایل او د توته د نظامونو د تبديل مسایل سره مخامخ شو. خو خپل همت مونږ بایلو هغه او چې
فارغان وای د افغانستان د خلکو اصلي کسب او د ژوند اقتصادي بنسټ په بزګرۍ او مالداري ولاړ دی. خودي برخو ته د کم پاملرنې له کبله تر اوسه هم دا هیواد په دې دواړو برخو کې پر ځان بسیان نه دی. د ویترنری پوهنځي فارغ نور اسلام سهار وای
د ویترنری ډاکټران د هر وخت لپاره په خطر کې دي. د حیواناتو سره سروکار لري، د دوی د امراض سروکار لري، نو د علمي تحقیقاتو په برخه کې امکانات برابر کړي تر څو پورې محصلین او علمي شخصیتونه وسازان په دغه برخه کې الله امکانات ولري تر څو پورې تحقیقات تر سره کړي او د حیواناتو د منتر تک د ناروغیو د منتر تک کچه کم وپځي د هیواد او د هیوادوالو اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي.
بلوری ته د شیخ زید پوهنتون چارواکی وایي چې تر پخوا د محصلانو د روزنې لپاره په عملي او نظري برخو کې اسانتیاوې ډېرې شوي او دوی ټولنې ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې د فارغانو په وړتیاو باور لري. د شیخ زید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس یوسف ثاقب وویل
موږ اوس ډاډه یو چې موږ محصلینو ته په عملي کار کې ډېر څه ورزده کړي دي او هغه څه چې دوی دلته په تیوریکي برخه کې ترلاسه کړي دي د تیوري ترڅنګ په عملي برخه کې هم برلاسي دي او ان شاء الله دوی به په مربوطه ادارو کې او په رسنیزو مرکزونو کې د پام وړ بدلون راولي.
د یادونه ورده په خصوص کې د شیخ زاید پوهنتون په خوا کې په خصوصي برخه کې هم د احمد شاه عبدالي تیبي زده کړو همدارنګ د پامیر دعوت او طلوع آفتاب په نوم څلور نورې د لوړو زده کړو مؤسسې فعالیت لري چې هر کال په منځني ډول تر یو نیم زر ډېر علمي او مسلکي کادرونه ټولنې ته وړاندې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 2,110 او 15,000 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د 2023 کال د عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن د ضابطه اخلاق په جوړولو کار پیل کړي او د ضابطو ابتدایي مسوده تیار کړي ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وای په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطه جوړ شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د روانو همو انتخاباتو لپاره د انتخابي ضابطو په اړه د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 10مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به د نومبر د 10مه نیټه پوري دوی د نوي حلقه بندیانو کار سرته رسوي او د هغې وروسته به د انتخاباتو د ضابطې اخلاق جوړولو کار ته حتمی بڼه ورکوي.
ډرافت تیار شوی دی او ډرافت باندې اوس تازه فائنلایزیشن سټیج کې دی، یعنی فائنل کې دوه چې بس فائنل شي نو هغه بیا پورا موږ بیا شیئر کوو مختلف سټیک هولډرز سره چې کوم متعلقه ده د میډیا لپاره دی، نه د میډیا لپاره دغه شان د ابزرورز لپاره او پولیټیکل پارټیز لپاره خپل ضابطه اخلاق دی.
د مشال ریډیو سره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو لخوا د انتخاباتي ضابطو او قوانینو د ابتدایي مسودې د شریک شوي جزئیاتو تر مخه هر سیاسي ګوند به 15% ټیکټونه خزو امیدوارانو ته ورکوي. د دې ترڅنګ ولسمشر، وزیر اعظم او نور نگران وزیران به په انتخابي مهم کې برخه نشي اخیستلی او نه به سرکاري مشینري د هیڅ ګوند د کاندید د انتخابي مهم لپاره کارول کیږي او په مسلکی، لسانی او نسلی بنیادونو به د یو بل په ضد په انتخابي کمپاین کې په نفرت راپارولو بندیز وي او د جلسو جلوسونو لپاره به د انتظامیه نه اجازت اخیستل ضروري وي او د دې ضابطو د سرغړونې په صورت کې به انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم کاروایی کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
او دا کم سیزونه چې پدې کې خولي شوې دي چې لکه د اصله نمایش پنې کیږي نه بیا موږ ګورو دغه امیدوارانو سره د سکیورټي په نوم باندې اصله خبردار ورسره. البته دا هم ده چې دا چې کوم ده نو پروپوزډ ضابطه اخلاق ته مجوزه ضابطه اخلاق ته نو پدې باندې به مشاورت هم کیږي. دې سره سره دا فرقوارانه او مسلکی سیزونه چې پکې شامل کړي شوې دي دا ډېره خبره غړم او ندی په کار چې پچا باندې په خپل سیاسي مخالف باندې هغه باندې د فرقې په حواله سره، د جبې په حواله سره، د نسل په حواله سره یا نور چې کوم زمونږ تعصبات یا غروچت کړی شي او داغه په حواله سره داغه مخالفت یا داغه د نفرت اظهار وکړي شي.
خبریال شینن کې سیف الاسلام سی پی هم په دې نظر دی چې تر دې وړاندې په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د انتخابي ضابطو او قوانینو په سمه توګه پابندي نه ده شوې او په کار د انتخاباتي کمیشن په دې باندې د عمل لپاره هم یو کوټري تګلاره جوړه کړې.
د دې لپاره چې کومه ماته نوې خبره به ښکاری او خو یو دار چې مخکې به د انتظامی ته د اطلاع ورکولو یو خبره و چې موږ دې کې جلسه کوو خو دا اجازت دا شرط دا ماته خوول د ښکاری او چونکه دا مو خیال چې دا سیاسي جماعتونو ته بیا لیګیم د مشاورت د لپاره طریقې کار خوم دغه دی نو بیا کېدې شي د کیسه د نکاتو اضافه وشي.
خبريال او شینون کې لیازدي وای په تیرو عامو انتخاباتو کې هم د هر یو غن لپاره دا ضروری و چې 15% ټیکټونه خزینه کاندیدانو ته ورکړي خو سیاسي غوندونو په اخلاص او ایمانداري دغه ضابطه باندې عمل نه وکړي.
نو سیاسي جماعتونه 15% د زنانه او نشستونه په هغه ځایونو کې ورکی چرته چې دا وېړو ووټ نه وي لکه عوامي نېشنل پارټي چې کوم دا غو لګي په هزار ډویژن کې ورکی دغه رنګ کومنګ وګورو جماعت اسلامي ولګي ناغه په جنوبي ضلعو کې ورکی اصرف ترنوم تر حدا پوري وي د دې وجه نه دغه ضابطه اخلاق د مذهبي لکه دوی لیکلي چې منافرت باندې پیلاوي ولومبه هم منافرت تعریف وسي آیا دا بس څنګه څوک ډیفاین کوي چې دا دې بس کیږي نو پکار خدا په ټولو دنیا کې په دی باندې چې څنګه عمل درآمد دي چې هغه دي کې وکړل شي.
یاد دي وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو د هوا د ککړتیا معلومون کېداري ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی. په دغه رپورت کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبي ایشیايي هیوادونو ګڼ خارونه شامل دي چې پکې یو پیښور هم دی. د پیښور اوسیدونکو وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه هم تر سره کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د هوا د ککړتیا معلومون کې ادارې ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان لاهور خار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پیښور خار هم شامل دی. د پیښور یو خبریاله شاهده پروین د هغه خار د هوا په اړه وایي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل، پیښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
په پیښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوه. یو 100 کال مخکې چې بکله باران شو نو هوا ډیره پاکه معلومه ده. شینوالی په نظر راتلو، ډوډه به هم مخکی وا خو کما بابا اوس کته په پیښور کې ګرځي نو اره خوا دوړي دي، اره خوا آبادیانی روانی دي، ونی بوټي او شینکې له پیښور اوس رو رو په کمې دو دي.
نه وی نه درخت نه اور گرینری یې وو بالکل آهسته آهسته پیښور سے بالکل جو ہے نا آهسته آهسته ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالټي انډیکس ته رپورت تر مخه د ککړې یا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دي. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي ساينسز استاد پروفیسر ډاکټر سیدا یوسف مشال ریډیو ته وایي د پیښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پیښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي او الټو کې زمنګل څخه وښتا وښت مطلب ویکل ایمیشن ټیسټینګ سټېشن دی چې ګاډي چک کوي چې یاره دا لوګي تور لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې هغه لکه دومره افیشن موږ ته نشو ویلې کټ فلانه دي هم چې د ګاډو لوګي شته زمبدې زینو کې پیښور ښار کې. اور دا غین علاوه دا زمونږ د تکي دا یو د کارخانې دي، دا کارخانو نوم دا لوګي موږي وتی د تکي چې کوم خزانه د خلک سوځي خزانه سوځول د وجم د زیات دي دا هوایی الوتکی چې کومه ده چې دا یو لوګي زیات دي.
لدی وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومون کې ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو سیړنیز رپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هیوادونو په لیست کې په څلورم نمبر خودلې وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلیک هیلت کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوهه زیات کړي.
دا د نظر شته د خلکو د دیوانې کارم کوي او د فورستیشن په حوالے سره هم د کار کوي. د کریټیکل نظر ساتي دا چې په چکر دا چې ټول بوټي څوک ډېر زیات ان نسیسریلی کټ کې دا ایشو هایلایټ کوي. کچر تا سموګ یي کچر تا تکچان دا چې لګیدلې د په حوالے سره هم ډېر زیات میټینګز کړي دي او د په اړه ډېر زیات وولنټریلی ټاګل کوي. نو زموږه د خلکو کې شکر هم د سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډېر راغلی.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولست صحت ته هم زیان رسیږي او دغه وجه زیاتره د سا ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیدا یوسف یې پاړه وایي
لکه اوس دلته کې ګورې زموږ خلکو ته د استما په پرودا بيماري انده ساده بيماري لدی لوګي د وجه غني سموک ته وجه سموک سوټ دا ډیفرنټ ټرمز کې کنه کوم چې موږ به دای کې یوز کوو او د دې د وجه
بلخوا د ایئر کوالټي انډیکس په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د جنوبي ایشیا هیوادونه بنگلاديش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي.
مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.